باقی مانده در یک ساعت دیگر روی دو دستگی میان طالبان، پیامدهای آن بالای پروسه صلح و اظهارات زد و نقیص پاکستان درباره همکاریش با پروسه صلح افغانستان صحبت خواهیم کرد. روی آزادی را همراهی کنید و حالا تشکر از مهمانایی که در این ساعت ما را همراهی کردند و همچنان از شنونده ها. در یک ساعت دیگر باز هم با شما خواهیم بود، اما پس از سرویس خبری.
بله، لکه څنګه چې مو واوریدل خبرونه وروسته د خبرونې ته دوام ورکو. د افغانستان او پاکستان اړیکې هم د غرض هند سره اړیکې او د هغو اغیز په پاکستان او د سولې په پروسې. اوس لومړی د افغانستان خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام، د خبرونو سره ټکی تمه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر سبا هند ته سفر وکړي. د ولسی جرګې رئیس له حکومت غواړي ډیر ژر د ملي شورا د غړیو د وژنې د اصلي عاملینو د افشا نیولو لپاره ګام پورته کړي. او افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاري یو تړون لاسلیک شو. پوره خبرونه تمه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر سبا هند ته سفر وکړي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ ازادي رډیو ته ویل چې ښاغلی اتمر په دغه سفر کې له تروریزم سره د سیمه ییزې مبارزې لپاره د اجماع د بللو ترڅنګ د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره هم د هند مرسته وغواړي. کارپوهان وایي افغان حکومت وروسته له هغه چې له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان له سیاستونو زړه ماتی شو له هند څخه مرسته غواړي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس له حکومت غواړي چې ډیر ژر د ملي شورا د غړیو د وژنې د اصلي عاملونو د افشا او نیولو لپاره ګام پورته کړي. عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې حکومت باید د ملي شورا د غړیو د ځانی خوندیتوب لپاره ډیره پاملرنه وکړي.
نیازهای امنیتی و حکومت افغانستان را مخاطب قرار می دهیم در قبال افشا.
غلی ابراهیمی وی امنیتی ارگانون و افغان حکومت غواړو چې د ملي شورا د غړیو د وژنې د عاملونو د افشا او نیولو په برخه کې بې تفاوته پاتې نشي. خغل ابراهیمی نن په هغه غونډه کې چې د ولسی جرګې د شپږو غړیو د وژنې په یاد غونډه کې شوې وه دا څرګندونه وکړه. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو یو تړون د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې لاسلیک شو. د مالیه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي رډیو ته ویل چې دغه تړون له مخې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پراختیا سربیره ترکمنستان له افغانستان سره د برېښنا او غنمو په اخیستلو کې مرسته وکړي. افغان چارواکي په داسې حال کې له ترکمنستان سره د اړیکو د پراخېدو په اړه هیله مندي ښیي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو زیاتېدو د منځنۍ اسیا هیوادونه په خاصه توګه ترکمنستان اندېښمن کړی. او د افغانستان د یو شمېر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزي حکومت په همکارۍ به په لنډمهال کې د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمان او بدخشان والیانو نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په ولایتونو کې اساسي ستونزې پیژندلې او د حل لارو موندلو لپاره په کابل کې پرې بحث کوي. دغو والیانو وویل چې د کابینې په ناسته کې په دغو ولایتونو کې د ستونزو 18 موردونه تر بحث لاندې نیول شوي او په حل سره به خلک د اساسي تغیراتو شاهدان وي. د قانونو ناقانونه رايستل، د ځمکو غصب، د دولتي ادارو ترمنځ نه همغږي او ځینې نور ستونزې هغه مسایلو چې دغه والیانو ترې یادونه وکړه. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر در اوروي.
د چین او تایوان ولسمشرانو په تیرو شپېتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن په سنگاپور کې سره ولیدل او د لاس روغ باړه وکړ. د لیدنې په پیل کې د چین ولسمشر شاغلی شي وویل چین او تایوان د یوې کورنۍ په تیر دي او بیل دلی نسی. دغه راز د تایوان ولسمشر هم وایي د دواړو هیوادونو اړیکې باید د صداقت او زغم پر بنسټ ولاړې وي. د دغو خبرو اعلانېدو په تایوان کې بحثونه او د چین ضد مظاهرې راپورته کړي دي. په 1990 میلادي کال کې چې کله د چین کورنۍ جګړه پای ته ورسېده، د تایوان پر یوه برخه د ملکیت دعوه لري. له دې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې خرابې وې. وروسته لاغه چې ما ینګ جو د تایوان ولسمشر سو، په تیرو اوو کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکو نوې بڼه خپله کړې ده. د تایوان ولسمشر سنگاپور ته تر تګ د مخه وویل چې د دې کتنې هدف دا دی چې تیر هیر کړو او راتلونکي ته پام وکړو. د ویل په دې کتنې سره په ټوله سیمه کې سوله غښتلې کېدای شي. یو تنکی ځوان د یوې نړیدلې فابریکې تر خاورو او انبارونو لاندې تر 50 ساعته سړیدو وروسته ژوندی راووت. دغه فابریکه روانه ونې د پاکستان په ختیځ کې ډنګ سو او هلک تر لاندې سو چې کورنۍ ګمان کوي مړ سوی دی. دغه تنکی ځوان شاهد نومیږي او د ورکو سویو کسانو په لیست کې وو. پاکستاني چارواکي وایي د شاهد روغتیایي وضعیت ښه دی. کلیم الله د شاهد له خپلوانو د یو سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې تر دې ورځ وړاندې د شاهد کورنۍ یو خراب سوی مړی له روغتون ترلاسه کړ او هغه د شاهد په نوم شاخ کړ. دی وایي هغه مړ نړۍ ډیر شاهد ته ورته و او کورنۍ تر هغه وخته په ویر کې و چې په خپل دی په ټلویزیون کې ولید. حکومتي چارواکي وایي شاهد له نړېدلو ټوټو څخه له مرستې پرته راووت او د خبرو توان یې درلود. دی وایي هغه د پښو له درده شکایت کوي خو ظاهرا کوم زخم نه لیدل کېږي. تر دې څو ساعته د مخه چارواکو ناهیلي ښودلې وه چې ښایي ونسي کولی نور کسان ژوندي وژغوري. د اوکراین، روسی، جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له لومړیو کرښو څخه د درنو وسلو د بشپړ ایستلو په اړه به هڅه کوي. دا خبره د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر کړې ده. فرانک والټر شتاین مایر په برلین کې د اوکراین د سولې خبرو په اړه تر مذاکراتو وروسته ویلي چې په دې وروستیو کې په هغې سیمې کې تر تاوتریخوالی کم سوی او د سپکو وسلو د ایستلو کار تقریبا بشپړ سوی دی. شتاین مایر زیاته کړه د ښخو شویو ماینونو د شنډولو لپاره هم د همدې نومبر میاشتې وروستۍ نیټه هدف ټاکل سوی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي اوکراین او روسي پلوه بلتون پال دغه راز اړتیا لري چې پر سیاسي مسایلو هم په ګډه کار وکړي. د فرانسې خبری اژانسونه وایي د روسیې د یوې نسکورې شوې الوتکې پر تورې بکسې یا د معلوماتو ثبتولو آلې په اړه پرونیو څېړنو څرګنده کړې چې په دې الوتکه کې ناڅاپه چاودنه سوې ده. دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې سنت پیټرسبرګ ته روانه وه تېره اونۍ د مصر په سینا ټاپو وزمه کې نسکوره سوه. د هغې مسافر وړونکې ایربس الوتکې ټوله سپرلي چې 244 کسان وه ووژل سوه. که دغه خبرونه تایید شي دا به د هغې پیښې په اړه لومړني مستند معلومات وي. تر دې دمخه په دې اړه یوازې اټکلونه کېدل. د فرانسې دوهم تلویزیوني چینل خبر ورکړی چې د الوتکې په توره بکسه یا د معلوماتو ثبتولو آله کې د یوې چاودنې غږ ثبت شوی دی. تر دې وړاندې روسي څېړونکو ایتارتاس خبري اژانس ته وویل چې روسیه تر اوسه په الوتکه کې د کومې چاودنې په اړه سند په لاس کې نه لري خو دوی له فرانسې غوښتنه کړې وه چې د خپلو څېړنو نتیجه ورسره شریکه کړي. بریتانیا او امریکا مخکې لا په دې الوتکه کې د چاودنې په اړه خبر ورکړی و خو روسیه وایي په دې اړه نتیجه ګیري او اټکل تر وخت مخکې ښکاري. او د یو ایرانی اټومي ساينسپو پلار وایي د خپل زوی د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. دیرش کلن شهرام امیری په 2009 کال کې په سعودي عربستان کې ورک سو او راتلونکي کال په متحده ایالاتو کې څرک معلوم سو. د پلار اصغر امیری بی بی سي رادیو ته ویلي چې لڅ باندې یو کال راځي اجازه نه ده ورکړل سوې ل خپل زوی سره وګوري یا خبري ورسره وکړي. دی وایي زوی چې په یو نه معلوم ځای کې ساتل کیږي تیر ځل په سپتمبر کې د لیدو پر مهال شن نه ښکارېده. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با عرض سلام دوباره من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. قرار است افغانستان 4 هلیکوپتر روسی نو Mi-25 تهاجمی را از هندوستان به دست آورد. منابع در دهلی جدید کابل گفتند که محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان در آغاز هفته آینده در دهلی جدید پروسه انتقال این هلیکوپترها را تکمیل خواهد کرد. البته در آغاز همین هفته یک منبع دیپلماتیک افغان در دهلی جدید هم در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرده که این پروسه نهایی شده است. فاطمه که در سفر به هند است همچنان انتظار می رود درباره آموزش نیروهای کماندوی افغانستان در یکی از اکادمی های نظامی هند با مقام های هندی صحبت کند. این همه نزدیکی کابل و دهلی جدید بالای رابطه کابل و اسلام آباد هم نه تنها بی تاثیر نیست بلکه مشکل آفرین نیز بوده می تواند. اسلام آبادی که به گفته بعضی از افغان ها کلید صلح افغانستان را در اختیار دارد و می تواند طالبان را در میز مذاکرات صلح بیاورد. و در این برنامه هم روی همین نکته بحث میکنیم که نزدیکی کابل و دهلی جدید چقدر بالای روابط کابل و اسلام آباد تاثیر خواهد گذاشت و اینکه نقش پاکستان در مذاکرات صلح و همچنان دو دستگی طالبان چقدر روی مذاکرات صلح تاثیر میگذاره و پیامدهای این دو دستگی چه هست؟
بله، زما اسمت ساروان سلامونه هم به من تیر اونه د پاکستان د ملی امنیت سلاکار سرتاج عزیز و ویل چه اوست افغانستان د سولی د خبرو د بیا پیلولو لپاره مناسب وخت نده. د سرتاج عزیز له څرګندونو درې ورځې وروسته د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند و ویل چه که افغانستان وغواړي پاکستان تیار دی چې طالبان د سولی خبرو ته تیار کړي او پاکستان د دواړو خواوو د سولی په خبرو کې د منځګړي رول ولوبوي. په همدې حال کې د طالبانو په منځ کې اختلاف علنی شوی دی. د ملا اختر محمد منصور مخالف و طالب قمندانانو او مشرانو ملا محمد رسول خپل مشر وټاکه او د منصور مشري رد کړه. په داسې حالت کې به د سولې خبرې له چا سره کیږي؟ آیا که یوه ډله سوله وکړي بلې ته به د منلو وړ وي؟ په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار لکه څنګه چې امید مرزبان وویل هند ته روان دی چې له دغه هېواده څلور MI 15 ډوله جنګي هلیکوپټر وغواړي. له هنده د افغانستان تیر حکومت د وسلو مرسته غوښتې وه، خو ویل کېږي چې نوی حکومت د دې لپاره چې پاکستان د افغانستان او هند پر تسلیحاتي همکاري حساسیت شوي له هنده د وسلو د اخیستلو موضوع وځنډوله. که هند د وسلو په برخه کې د افغانستان غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي، د افغانستان او پاکستان اړیکو ته به چې هسې هم په وروستیو کې خراب شوي دي نور زیان ونه وړي. د هغه موضوع ده چې په دې خپرونه کې پر بحث کوو. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې سرلوسه د افغان بسیم د 1300 شمیرې لري مشته خپل پیغامونه راوستوي، یو شمیر اوریدونکو د فیسبوک او همدارس د اس ام اس لري خپل نظرونه څرګند کړي دي، او د ټلیفون شمیرې هم درته اعلانوم. البته لږ وروسته مشتره تماس ونیسئ 0909203540 هم 0908225 مشته مستقیم تماس شمیرې دي. او زموږ د دې خبرونه میلمانه دی د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی ښاغلی ګل باچا مجیدی، پخوانی سناتور ښاغلی عبدالخالق حسینی پشایی، د سیاسي او پوځي چارو کارپو ښاغلی جاوید کوهستانی. او تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې له زموږ له میلمنو څخه په مستقیم ډول د دې موضوع په اړه پوښتنی وکړي، او یا هم لکه څنګه چې مې ویل د فیسبوک او همداراس اس ام اس لري له موږ سره تماس ونیسي، او په یاد لري چې د سکایپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شي. رادیو ډاټ ازادي زموږ د ویبپن د فیسبوک آدرس دی. یو شمېر اوریدونکو مو ویل چې مخکې له مخکې د موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي چې د ځینو نظرونو به سره ولولو. مثلا طایب فضیل لیکلی دی، وایي د طالبانو په منځ کې که هر څومره اختلاف راشي د دپې اصطلاح د ګوډاګیانو خلاف سره یو موټی او یو لاس دی. بل اوریدونکي غلام صبور لیکلی دی چې وای د طالبانو سره د سولې د خبرو باندې وخت ضایع کول دي. طالبان هیڅ کله هم سوله نه غواړي ځکه چې پاکستان سوله نه غواړي. او بل اوریدونکي جمعه ګل محمدی لیکلی دی، وای زما په اند هند سره باید اړیکې ښې شي ځکه اکثر افغانان د پاکستان له لاسه ځوریږي، یتیمان کیږي او ښځې کونډې کیږي. یوازینی عامل همدا پاکستان دی.
بله، چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم از طریق فیسبوک، آدرس ماست facebook.com/azadiar، و همچنان از طریق اسمس اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بکنین به ما میرسه، و همچنان میتونین از طریق سکایپ با ما در تماس بمین. اگر اینترنت و سکایپ دارین آدرس ماست radio.azadi، در اسکایپ با ما در تماس شوین و سوال و گفتنی اگر دارین در برنامه مطرح بکنین. مهمانان ما در این برنامه هستن جناب عبدالخالق حسینی پشایی، سناتور سابق، جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی افغان، و همچنان تا لحظات بعد جناب گلپاچا مجیدی، عضو کمیسیون روابط بین‌المللی ولسی جرگره هم با خود خواهیم داشت. جناب کوهستانی، از دو دستگی میان طالبان شروع می‌کنیم. اول خوب برنامه خوش آمدین. دو دستگی میان طالبان نظر شما حالا چقدر جدی است، مخصوصا که حالا یک گروه هست طالبان رهبر جدید خود هم اعلان کردن و رسما این دو دستگی بین طالبان دیده میشه؟
به نام یاد خدای بزرگ و با سلام به شنونده های برنامه تان، البته شک نیست که چند دستگی در درون رهبری طالبان بعد از مرگ مرموز ملا عمر شکل گرفته است، و اخیرا هم که گروه جدید به رهبری ملا محمد رسول آخوندزاده انشاء بیان کردن و در داخل افغانستان با جمعی همکاراشان آمدن و گروپ خود به طور رسمی اعلان کردن. البته این یک مقدار قبل از وقت بود، گروپ های دیگه طالب هم علاقمندی داشتن که به گونه علنی تر و بزرگتر رهبر جدید اعلان بکنن. روی اخذ جایگاه رهبری در درون فرکسیون مخالف اختر محمد منصور اختلافات جدید شکل گرفته، یعنی گروه هایی هستن که طرفدار آمدن رسول آخوندزاده بر رهبری طالبان نبودند. اونا تلاش میکردند که یا برادر ملا عمر عبدالمنان بوتک بیارن یا ملا حسن رحمانی، مولوی عبدالجلیل، ملا رضا و بعضی چهره‌های شاخص‌تری که در رهبری طالبان نقش کلان داشتن. به این لحاظ یک نوع رقابت‌های قومی جغرافیایی در بین طالبان به وجود آمده، کنار منشعب ساخت این گروه پیشدستی کردن و رهبری خود اعلان کردن. داله که در پشاور هم یک بخشی از طالبان گردهمایی و جلسات و نشستایی داشتن و به سر اعلام یک رهبر جدید که ممکن بود انوارالحق نجاحی پسر مولوی محمد یونس خالص باشه و یا مولوی کبیر باشه اجماع بکنن. هنوز این رایزنی ها وجود داره، احتمال شکلگیری گروه سومم در میان طالبا است و برعلاوه از اختر محمد امکان داره کسای دیگر هم اعلام حضور و موجودیت بر رهبری امارت طالبا بکنه. متاسفانه در میان این همه مشکلات که داریم میبینیم جایگاهی که خالی است، جایگاه حضور دولت افغانستان از نظر کارکرد در میان ستونای رهبری طالباست. در وضعیتی که طالبان تحت فشار پاکستان قرار دارن، عده شهر کویته را آگاهانه ترک میکنن، حتی برخی طالبان رهبران طالبان خانواده‌شان از کویته بیرون کشیدن. دولت افغانستان ظرفیت مدیریت کنترل بحران در دسترس نداشته است، نتوانسته که از این وضعیت به گونه لازم به نفع تحکیم قدرت سیاسی کابل استفاده صورت بگیره.
بله صاحب، ډیر مننه کوهستانی صاحب. شغله عبدالخالق حسینی پشایی هم د ټلیفون لارې را سره ده. شغله حسینی پشایی، د پاکستان حکومت قسم تیرونه یو ځل وویل چې اوس مناسب وخت نه دی د سولې د خبرو لپاره، لیکن بیرته وویل چې حاضر دی که د افغانستان حکومت وغواړي نو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه هواره کړي. په داسې حال کې چې طالبان دوه ډلې شوي دي، څه فکر کوئ په داسې یو وخت کې د سولې خبرې که و هم شینو بریالی بوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سروان صاحب، تاسو ته مرزوان صاحب، ته ګل پاشا مجری او جناب کوشن ته سلام احترامات وړاندې کوم. تاسو سوال په ځواب کې باید عرض کوم چې پاکستان همیشه دوه مخه سیاست غوره کړی د افغانستان د حکومت مقابل کې. نو تاسو خبر اسی چې ملا عمر د مولین نه مخکې ورسته په پاکستان کې دغه جوړ شوی تنظیمونه او دغه جوړ شوی ائتلاف چې اوس یو په افغانستان کې موجود دی اعلان که یو په پاکستان کې دی، ممکن د دوی ترمنځ نور انشعابات هم منځ ته راشي. خو پاکستان په خپل خبرو کې معمولا صداقت همیشه نه ښیي او هغه دوه ګونی سیاست د افغانستان د خلکو او افغانستان د ولس او د صلح د شورا په مقابل کې استعمالوي. تر څو چې طالبان یو لاس نه وي، یو خوله نه وي، نو افغانستان حکومت د چا سره مذاکرات وکړي؟ که چېرې د دوی یو لاس یو خلوشي او یو رهبری ته انتظار وباسو، وروسته هغې نه کېدای شي د افغانستان د صلح عالي شورا او خپله د افغانستان حکومت د طالبانو سره،
یعنی حسینی صاحب اوس خو د طالبانو رسما اعلان کړی دی چې دوی ډلې دي، حداقل دوی ډلې دي، دو ډلو خپل مشران اعلان کړي دي. یعنی په اوسنیو شرایطو کې که یوه ډله غواړي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، ستاسو په نظر باید د افغانستان حکومت ورسره خبرې ونه کړي؟
ولې دا ډېر ښه خبر دی، ځکه چې افغانستان حکومت دې موقع نه باید ډېر ګټه پورته کړي. کولی شي دغه ډله چې په داخل د افغانستان کې دوی وهڅوي چې افغانستان د سولې شورا سره او د افغانستان د سولې پروسه سره یوځای شي، او که حکومت دا وخت کې یو قوي اقدام او قوي مدیریت ته ضرورت لري، کولی شي همدغه ډله د جانب مقابل یا د بل ډلې په مقابل کې هم استعمال شي. نو حکومت ته په دې وخت کې ډېر لازم دی چې هغه ډله چې اوس ملا رسول تر رهبری لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي او فرا کې اولین غونډه ونیوله، اوس شینډن خواته حرکت کړی، سبا به کومبل ولایت ته ځي، تر څو د خپلو ملګرو محبوبیت او د ملګرو ملاتړ ترلاسه کړي. نو حکومت په دې وخت کې ډېر ضروري او لازم دی چې دغه ډلې سره په تماس کې شي، اول د دې ډلې سره خبرې کړي، تر څو کولی شي دا ډله وادار کړي د افغانستان د صلح د پروسې سره یوځای شي.
با تشکر جناب عبدالخالق حسینی پشایی، سناتور سابق. خب اجازه بدین یک دو پیام را بخونیم که شنونده از طریق اس ام اس به رادیو آزادی فرستادن. محمد عادل حقیار ایماق از بغلان نوشته صلح که در تابستان جنگ باشد و در زمستان صلح، این درست صلح نیست.
شنونده به نام عبدالواجد از یفتل بدخشان نوشته که انشعاب میان طالبان چه تأثیر بالای امنیت افغانستان دارد. خب این سوال به شکل مطرح شد. چشم برای دیگر پیام ها و اس ام اس های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 اس ام اس بفرستین به ما میرسه. موضوع مورد بحث ما هم هست مذاکرات صلح و پیشرفت ها در این قسمت، به خصوص حالا که میان طالبان دو دستگی به وجود آمده.
بله یو اوریدون که مرتضی خان قلمزوی لکندهار لیکلی دی، وای زما نظر داده چه اوس دی طالبانو په منځ کې چې دوی ډلې رامنځته شوې دي، پر محمد رسول اخونزاده ډېری صاحب کېږي، ځکه چې دی د ملا عمر د کورنۍ له خوا ټاکل شوی دی. که د اخونزاده سره خبرې وشي، ملا اختر خپله سولې ته حاضریږي. دا د دوی نظر و. بل اوریدون کې
صبغت الله نوري نوشته که مستحکم کم کردن روابط با هند و قطع روابط با پاکستان و دو گروه شدن طالبان به منفعت افغانستان است. نباید حکومت از پروسه صلح چشم امید داشته باشد، چون طالبان استقلالیت ندارند و من میتونم در این قسمت اطمینان داشته باشم.
بل اوریدون که نصیب لکمزای نیلی کلیدی، بله نصیب لکندهار سخلی کلیدی، وای طالبان صلح غواړي، پاکستان دوی نپریږدي چې صلح وکړي، ځکه د افغانستان او پاکستان اړیکه خراب دي او خراب به وي. هم
خالد صمیم هم نوشته از بلسوالی دولت شای لغمان، چرا در سخنان مقامات پاکستانی درباره صلح افغانستان تناقض دیده می شود؟ اگر پاکستان برای صلح افغانستان همکاری نکند، آیا صلح ممکن است؟ این سوال را با جناب عبدالخالق حسینی در میان خواهیم گذاشت و نظر اونا را هم خواهیم پرسید.
حلیم رنزور لفرا ولایت لیکلیدی، هندوستان ته د حنیف اتمر سفر او تکیه په هند باندې د پاکستان او افغانستان پر اړیکو سخت تاثیر لري.
جنرال عزتیار از دایکندی نوشته پاکستان و افغانستان زمان در مقابل دشمن موفق خواهند شد که دو طرف از توطئه بر ضد یکدیگر دست بکشند و بر یکدیگر اعتماد داشته باشند. خب اعتمادی که هر بار پاکستان گفته که با نزدیکی افغانستان با هند از دست میره. حالا هم حنیف اتمر مشاور رئیس جمهور در امور امنیت ملی در هندوستان هست و موضوع گرفتن 4 هلیکوپتر جنگی هم همین در جریان این بحث این سفر مطرح. جناب حسینی صاحب، میخوام از شما پرسم که سفر آقای اتمر به هند و گرفتن احتمالی 4 هلیکوپتر همراه با پیشنهاد آموزش نیروهای کماندوی افغانستان و در هند چقدر تاثیرگذار خواهد بود روی نقش پاکستان در مذاکرات صلح، و آیا ای که پاکستان از این مسئله تا چه حد ناراحت خواهد بود که در نهایت در میدان جنگ باز ثابت بکنه که خب چون این نزدیکی شما با هند مکار مناسب نیست؟
ما تو عرض کنیم که سفر جناب اتمر به هندوستان و تحویلگیری 4 فروند طیاره جنگی هلیکوپتر، حکومت افغانستان مجبور است که به یکی از دوستان خود دست دراز بکنه به خاطر تقویه اردوی ملی خود و همچنان تقویه قوای هوایی خود. هر قدر که حکومت ما پافشاری کردن، تقاضا کردن از جامعه جهانی، جامعه جهانی تا اکنون هیچ حاضر نشد تا قوای هوایی افغانستان با مشکلی که ضرورت است تجهیز بکنن. قوای هوایی ما امروز طیارات ترانسپوردی نداره، طیارات باربری نداره، طیارات جنگی نداره، هلیکوپتر نداره و همچنان طیاره جیت نداره، و نداشتن طیاره هوایی و یا حکومت هوایی قوای پیاده افغانستان نمیتونه به موافقت دست پیدا بکنه. بنابراین حکومت لازم و ضروری دانست تا از حکومت هندوستان کمک هلیکوپتر را بخواه. به همین منظور سفر جناب اتمر صاحب به هندوستان طبعا ای نگران کننده است، به خاطر از اینکه هندوستان و پاکستان یک سابقه طولانی دشمنی با خود دارند و افغانستان میدان رقابت پاکستان و هندوستان هست و تمام مردم افغانستان به این میدانند. اما حکومت افغانستان امروز ضرورت داره، امی ضرورت ما امروز پاکستان تمویل نمیکنه، اکمال نمیکنه و قوای ناتو و همچنان جامعه جهانی هم به مردم افغانستان به این لبیک نگفتن. بنابراین حکومت ضرورت داره که از هندوستان کمک بخواه تا کماندوهای افغانستان هم تجهیز و تمویل بکنن و هم آموزش نظامی بدن و هم طیارات جنگی که او تکنیک از او تکنیک روسی است و پیلوت های افغانستان به این تکنیک کاملا اشنایی دارند و اگر هلیکوپتر را از او خریداری بکنند یا به شکل کمک و همکاری و یا به شکل خریداری از آنها یا خریداری بکنند تا اردوی ملی افغانستان به قوای هوایی تجهیز شود.
ډیر زیاته مننه کورودان قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري لاندې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې د ټلیفون لارې زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنه وکړي. د ټلیفون شمیرې 0993 503 5545 او 0 800 225 55. د افغان بي سیم 803 شمیره هم په یاد لري. په دې شمیرې ستاسو پیغامونه یا سمسونه را رسیږي، ډیر را رسیدلی دي. او د فیسبوک پانه هم په یاد لري، او که انټرنیټ لري په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج شنیده می شوند. شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. حالا نوبت شما عزیزان است که به این شماره ها زنگ بزنین و سوال و نظر و گفتنی اگر دارین با ما و مهمان های برنامه در میان بگذارین. و اگر تلفن افغان بیسیم دارین با شماره 818 اسمس بفرستین با ما میرسه، و اگر انترنت سکایپ دارین ما را در سکایپ هم پیدا بکنین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. از طریق سکایپ صدایتان را راحتتر و صافتر میشنویم. کوشش بکنین بیشتر از طریق سکایپ زنگ بزنین در صورتی که امکاناتش داشته باشین. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
مهربانی.
بله.
از طریق سکایپ شنونده داریم. سلام علیکم، بفرمایید. خوش آمدین.
سلام علیکم، خوب هستین؟ صحتتون خوب؟
زنده باشین. بفرمایید از کجا تماس گرفتین و اسمتون؟
توخیستم از ولایت کابل.
توخیست، خوش آمدید.
با تماس شدم. خوش باشین. سلام تقدیم میکنم خدمت شما و مهمانای عزیز برنامه‌تون.
سلام باشین.
در رابطه هم یک اظهار نظر دارم و هم یک سوال دارم. اظهار نظر من این است که دودستگی طالبان نمیتونه که دولت افغانستان خوشبین بسازه، برای از اینکه صلح در افغانستان میآید. به خاطر از اینکه شما شاهد هستین که در دهه جهاد افغانستان هم مجاهدین یک دسته نبودن و چندین دسته بودن که حتی به 7 گروه و 8 گروه جداگانه تقسیم شده بودند، اما باز هم توانستن که نظام افغانستان را سرنگون بسازند. با او اساسی بسیار خبر خوش نیست، اما در پهلوی از او مسائل که میتونه افغانستان را تحکیم ببخشه و زدودن فساد اداری در درون نظام و تقویه نظام در مقابل
تشکر که در زنده باشین. و خیلی مختصر نظرتون در رابطه با نزدیکی کابل با دهلی جدید و تاثیرش روی رابطه اسلام آباد و کابل چی است؟
کاملا مؤثر است. اسلام آباد هیچ وقت با افغانستان دوست شده نمیتونه. تاریخ همیره به اثبات رسانده. یگانه راهی که ما غلبه کنیم با و خواستای خود را بقبولانیم بالا اسلام آباد، قدرتمند شدن ما است که یک تاثیر بسیار فوق العاده داره. اما ما یک سوال دارم از میمانای برنامه که رفتن مشاور شورای امنیت ملی افغانستان به هند، یا یه توی اظهار نظر کنن که آیا ای از اثر تمایل به سیاست های هند است یا از اثر مجبوریتی که از طرف ملت تحت فشار قرار گرفتن تن به این کار دادن.
سلامت باشید.
سوالتان را گرفتیم توخی صاحب. تشکر از تماس شما. چه شماره دیگر پیام ها و تماس های دیگر شنونده ها از طریق اسکایپ هستیم. حالا شنونده از طریق تلفن با ما در تماس است. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
علیکم السلام. سلام خدمت امید مردان و خدمت دوست شما و خدمت میمونتون. عبدالله عابد هستم، از کاپیسا مزاحم شدیم.
آقای عابد خوش آمدید.
تشکر. من یک سوال خط میمونتون داشتم، یک پیشنهاد داشتم. سوال ما همی است که امی سیاست های پراگنده و متفرقه که او حکومت داره، حکومت وحدت ملی که در اثر یک ظلم به وجود آمده، آیا اینمی سیاست ها در قبال کشور همسایش پاکستان نسبت به سیاست های دولت قبلی این موفق کامیاب است؟ یک مسئله. دوم، صداقت پاکستان در قبال این حکومت تا حکومت آقای کرزی که بسیار یک سیاست مدار قوی بود به نظر من، البته تا چقدر حد قابل مقایسه است که سیاست های صداقت پاکستان در اقبال این حکومت بسیار بهتر بوده است. یادم اول که نیرنگی داشته است و دیگه و تا به حال و پیشنهاد مشخص ما به این است که امی سابق اگه اصطلاح داشتن میگفتن یا یک انسان یک مزدور صحیح شوه یا به اصطلاح همو با تو رو چیز بادماش قوی با افغانستان متاسفانه پاکستان و نه مزدور خود درست شد که خود آباد بکنه و به یک جای برسانه خود و نه به اصطلاح با امپراتور جهان درست قابل در مقابلشان خیست که به اصطلاح وارم مات کرده بود. دیگه سوال مشخص ما در این خبال بود.
سلامت و سی بلاوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام علیکم و مجدد مرزوم بر شما بر همکار و مهمان و شنونده های شما قال اسلام بدین زاهوش از تخار هستم.
سلام زاهوش صاحب خوش آمدین به برنامه.
شما زنده باشین. من وقت همکاری این دوستان را بسیار وفا نیک میگریم ایشالا ما چون که خودمون هم بیاد نمیتیم پدران نکنیم و میگه که مثال وقت دوستی خوبی داشتن مگر در پاکستان هیچ باوری ندارم. وقت من خودم سندم 30 ساله جوان هستم. وقت من سوالی هیچ یاد نمیتیم که یک وقت صداقانه پاکستان کار کرده باشه هیچ کاری نکرده سر پاکستان هیچ ما باور نداریم. باید به هر سیستمی که میشه باید سر اسلام آباد فشار آورده شوه عیز ظلم استوداد از این بدبختی که ما مردم هستیم باید نجات بیافیم تا وقتی بخاطر ما این بات در بدن
بشه. نظرتان شده امزا روش سب تشکر. خب حالا شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم رادیو آزادی است بفرمایید.
مهربانی لطفاً جه.
سلام علیکم جان جول بخیر.
سلام تو سه مهربانی کوی.
آوینه
مهربانی کوی استاسه نوبت متاسفانه تلفن مقطع شو. خیر اوس په ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو ته تلش مری لاري تاسو اوریدونکو راستولې دي. یو اوریدون کې مرتضی خان لیکلی دی افغان دولت دی خپلې ګټې د پاکستان په وړاندې له لاسه نه ورکوي او نور دی د هندوستان سره اړیکې زیات یو پراخې کړي او د پاکستان سره نور د وخت ضایع کېدل دي کومه ګټه نه لري. بل اوریدون کې چې نومې نه دی لیکلی د طالبانو درز دا هم د آی اس آی ډرامه ده. اوس هم دواړه ډلې د آی اس آی تر امر لاندې کار کوي. یوسف خان همدرد لیکلی د طالبانو په دوو ډلو ویشل د پاکستان بل پلان دی. د دوی پلان داسې دی چې که چیرې د طالبانو دله سولې تکینوی بل ډله به په افغانستان کې جنگوي. دوی غواړي چې نړیوالو ته دا څرګند کړي چې پاکستان په افغانستان کې سولې راوستل غواړي. یو بل اوریدون کې زیار له غور ولایت څخه لیکلی دی وایي زما په نظر د طالبانو په دو برخو ویشل کېدلی شي د سولې په زیان وي. همداراز حکمت الله له هلمند لیکلی دی زما په نظر د طالبانو خپل منځي اختلافات د دې سبب کیږي چې یوه ډله د داعش سره بیعت وکړي. مرتضی خان په بل پیغام کې هم ورته خبره لیکلې ده چې ورنتیری شو.
بله آقای قلندر فکر میکنم از تخار نوشته که فکر میکنم تیارات هندی زعفران کشت میکنند و برای بیوه و یتیم نان نمیورد. من نمیفهم علت پیامشان چی هست.
منظور فکر کنم چه دایم رشخند و حلده چه یعنی هند هم زعفران نراکید.
محمد عادل حقیار ایماق از بغلان نوشته که درز بین طالبان به فایده حکومت افغانستان است به شرط که رهبران ما بدانند. جمیل الرحمن از نورستان نوشته که همه طالبان باید برای صلح حاضر شوند و از پاکستان قطع رابطه کنند. محمود شاه محمود از ولایت فرا نوشته در تمام کشورها هنگامی که مخالفین دولت ضعیف شدند به صلح روی آوردند. آیا ممکن است طالبان در حالی که اکنون قوی شدند و مناطق بیشتر را در دست دارند به صلح روی بیاورند؟ خب این سوالشان. جناب آقای گلپاچا مجیدی را هم در استودیو با خود حالا داریم. آقای مجیدی تازه تشریف آوردند. اینا عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه هستند. جناب مجیدی صاحب خوش آمدین به برنامه. سوال اول از شما میخوایم مطرح بکنم که مسئله سفر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به هند و درخواست کمک های نظامی و دریافت این تیاره های جنگی از نظر شما چقدر به سود افغانستان هست، مخصوصا وقت از دیدگاه رابط بین کابل و اسلام آباد نگاهش بکنیم؟
تشکر. ما معذرت میخوایم که ناوقتم چون را بندی در کابل بسیار یک گپ معمول شده. همچنان سلام خدمت شما و خدمت بینندگان محترم شما دارم. مسئله که سفر مشاور صاحب امنیتی ملی به هند است به خاطر وسایل جنگی شما در جریان هستین. خصوصا در یک سال اخیر که قوتهای امنیتی ما امنیت افغانستان به عهده خود گرفتن از قوتهای خارجی توانستند که با یک گروهی عالی و ماموریت بسیار خوب از قوتهای امریکایی کدر خوبتر یا عمل بکنند، به این معنا که تلفات مردم های ملکی نداشته، که آسیب زیاد به مردم عام ما نرسیدن و تمام مسائل افغانیت و اسلامیت و مسائل مراعات میشه در عملیات ها و مردم خوش هستند از این عملیات و استقبال میکنند در پلی کنار امنیتی های ما استادن. یکانه مشکلی که امنیتی های ما دارن نبود سلاح های ثقیل و بالخصوص قوای هوایی است که متاسفانه در 13 سال ما نتانستیم، یا دوستای ما نخواستن یا اعتمادی که باید بالای افغانستان موجود بود، عدم اعتماد باعث ازی شد که نتانستیم سلاح ثقیله و بالخصوص قوات های هوایی ما داشته باشیم. به این منظور فعلا نام فکر میکنم که دوستای بیمنلی ما طبیعی است که شورای امنیت یا در حکومت افغانستان دل سرد شدن از کمکاشان یا باورشان به این شدن که وقت ضایع میکنن و دست بکار شدن تا از دوست دیگه خود که دوست عنانوی افغانستان از کشور هندوستان باید این کمک هوایی را به خاطر دفاع از افغانستان و از خاک افغانستان و از مردم ما این مسئولیت حکومت نو داره و این به می خاطر یا سفر داشتن. ما امیدوار هستیم که سفر نتیجه خوب بده، چون افغانستان در 13 سال
ده یو سوال ده دلته پدی منسکی چه که دیشه هند تلور هلیکوپتر افغانستان تا ورکری دستی ویل شیبیم دی زینه سرچینه وی چه هند موافقه کرده، لیکن چه فکر که وی چه تلور هلیکوپتری جنگی هلیکوپتری با دوم را گتوری وی چه دی افغانستان دی دولت پوزی قوت زیاد کی او آیا تردی به تاوان زیاد نوی پاکستان با ونه پاروی بخی خوام دستی ویل شیبیدی چه پاکستان لدی مسئله سر دیر حساس دی؟
یا او شایی چه زد تاست تاست کم آقا دوستانم پا تیلیفونو لاره دی افغانستان ولس پا هر چه اوز پویشه ویده منگا هیل داده چه حکومتم پا دیو پیگی حقا داده چه هر چه نظر داده چه پاکستان بندی باید نور اعتماد ونشی او دا خبر سز زرب سلام افقیه بی پا هیچ واجه حتی دی دوسته حتی دی اسلامیت دی هر انوان لاندی چه پاکستان منتلس را که باید دی بندی نور اعتماد ونشی زکا آقا اعتماد حتی منگا دی تازر شو چه دی هند سر منگا جلاتما ولس مشر چکم تعهدات کړي او هغه هم د تعلیق په حالت کې وا چول چې ودر ک پاکستان یو د خیر لاس دی ریختونه مو په خاطر وکي ولی ومل د چبیایم ام خپل اون ک استراتیجی دی افغانستان دښمنی چې هغه مختبو ولا ز فکر کوم چې په عموم کې مونږ افغانانو ته خصوصا مونږ د دولت پرس کې رئیس جمهور او امنیت شورا ته یو عمق استراتیجی سیاست ضرورت ده چې متاسفانه افغانستان نه لرلو تر اوسه پوری نه لري په دیار لس کالو کې نه لرلو مونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې و استراتیجی باید دې لپاره جوړ کې په دې معنا چې زه فکر کوم ما خبره په دې ده چې مونږ د وسلو د پاره کزو بیا هم افغانستان میدان د جنگ ده، بیا هم افغانان ورکی وژل کیږي، دې خواته خو ټول افغانان دي که هغې خواته دي هم یو تعداد افغانان دي ورکې، باید دا کار ونهشي. ښه خبره دا ده چې دغه جګړه دي مونږ نه باید لرې شي، دغه جګړه د افغانانو نه ده. یو شی مونږ ته ډېر مهمه ده او د افغانان مظلومیت هم دا ده چې دغه 15-15 کاله مونږ په مظلومیت کې واقع یو او د دفاع د پاکستان په نومو جهاد وکړو، اوس د دفاع د ایران، دفاع د ترکمنستان، دفاع د تاجکستان، دفاع د روس، د دې ملکو د پاره مونږ خپل وطن تباه کړو، خلک مو تباه کړل او د دوی اصلا د داعش یا د طالب مخې نور ځایونه دي. غوت لارې د پاره مونږ سات شوي، مونږ قرباني ورکو، لکه مونږ ولسمشر چې په روسیه کې هم دا خبرې وکړي، مونږ وایو چې مونږ یو ستراتیژي باید د دې جګړې د پاره ولرو چې مونږ څنګه کولای شو دغه جګړه د خپل ځان نه لرې کړو، هغه کومې خواته چې د دوی مخه ده باید هلته ساو خو په خاطر دی اجازه راکړه دا خبرې مې لږ خلاص شي. مونږ هیله دا ده چې حکومت په دا دیارلس کالو کې نړیوالو ته یوویل چې دغه جګړه د ما نه دی، ولې هیڅوک غوږ نه ګروي، ایران غوږ نه ګروي، حتی مداخلې کوي ترکمنستان، تاجکستان، روسان. مونږ وایو چې دغه جګړه که چېرته د ما باندې څوک په کار نه شي، که زه چېرته ما صلاحیت وي، زه به دغه جګړه خوره کړم تر ایرانه پورې او تر روسیې پورې، تر څو چې هغوی عملا د دې جګړې قربانیان شي او دلته د جګړې دپاره د حل لاره پیدا کړي. پاتې شو د پاکستان په موارد کې مونږ ډېر وسایل لرو چې پاکستان کینه و مذاکره تا پاکستان په خپل ځای کینه و چې په افغانستان کې مداخله و نه کی. متاسفانه مونږ حکومت یو استراتیجی نه لري د دې لپاره چې مونږ وکولای شو چې پاکستان
د مجلس صاحب کوم
وسایل چې مونږ په لاس کې دي، خصوصا د
په کوم
مونږ وسایل څو وسایل لرو، یو وسایل اقتصادي وسایل دي،
بله
بله تقریبا څلور نیم میلیارد ډالر رسمي صادرات افغانستان ته لري، درې میلیارد ډالر غیر رسمي.
دغه ور باندې پامشي دي دي تر ځان به
اجازه راکړه خبره مخلاص کم اجازه راکړه خو ما اجازه به تیم امریکا به خود خلاص کنم. بل وسایل مدادی چې پاکستان هغه د مونږ ټول ګور چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي، ولی دا حق زو نه لرم چې مداخله وکم. مونږ بلوچان لرو چې خا استفاده ور نه کوي، مونږ سندیان لرو، مونږ پښتانه لرو چې د پاکستان په مقابل کې دوی باید استعمال شي. نور افغانان د افغانستان باید هغه سیاست نور پریدي، د التماس سیاست، د زارۍ سیاست، بل خصوص د پاکستان په مقابل کې. کچیرته ډیر غریب یو، کچیرته ډیر هیڅ وسلې نه لرو، ولی ما درته ویل چې مونږ داسې وسایل لرو چې پاکستان باید ریښتینی ملاوی تړي دي، او خصوصا د تروریستانو د ځالې جوړېدل پاکستان کې د یو بستر ورته جوړ کړی دی. امن باید د دینه لاس پکار شي. نه د دې لپاره یو ستراتیژي د افغانستان حکومت لپاره پکار ده چې دای دې مونږ د ولس غوښتنه د مونږ تاسو ولې د ټلیفون لرنه هم د خصوصا تاسو رادیو ته هر څوک د پاکستان باندې بے باور دی، او دا یو واقعیت ده. او د دې جګړې اصلی عامل یعنی اصلی طرح کون کی نو څوک دی، ولی هغه اجرایی صلاحیت دی پاکستان سره دی. پاکستان یو اجیر
ابراز نظر بکن. با تشکر از اظهارات و سخنان شما. جناب عبدالخالق حسینی پشه‌ای سناتور سابق هم در تماس تلفنی با خود داریم. جناب پشه‌ای، شما با در نظر داشت سخنان جناب آقای مجیدی، اگر یک نگاه بیندازین که این سیاست های افغانستان و نزدیکی افغانستان با دهلی جدید، مخصوصا در قسمت نظامی، در میدان جنگ در افغانستان هم چگونه انعکاس خواهد یافت؟ آیا فکر نمی‌کنین پاکستان به خاطر قانع ساختن یا به خاطر فشار آوردن بیشتر بالای حکومت افغانستان در میدان جنگ در داخل کابل یا در دیگر ولایات افغانستان جنگ را و ناامنی ها را شدت بیشتر ببخشه و کمک بکنه با نیروهای مخالف حکومت افغانستان که وضعیت را ناآرام‌تر جلوه بدن؟
ما باید خدمت عرض کنیم که پاکستان از بد تاریخ و ایجاد پاکستان همیشه با مردم افغانستان و سیاست دوگانگی خود کار گرفته و هیچ وقت پاکستان با افغانستان صداقت کار نکرده، مثل که دیگر دوستا سر ابراز نظر کردن. اما ما مجبور هستیم، لاچار هستیم. حکومت ما چی باید بکنه؟ یگانه راه همیش که قبلا شما گفتین که به این چهار تا هلیکوپتر چی میشه؟ به این چهار تا هلیکوپتر کسی که تشنه باشه برزی قطره هم زیاد است. ما به چهار تا هلیکوپتر بسیار کار گرفته میزنیم در مقابل مخالفین افغانستان. اگر ما ایره هم در دست نداشته باشیم، بالاخره باید چه بکنیم؟ و در هر صورتی که ما با پاکستان خود نزدیک بسازیم و صداقت خود نشان بدیم، پاکستان هیچگاه به مردم افغانستان و به حکومت افغانستان مخلص نیست. ما دو سه سفر رسمی با رئیس جمهور قبلی داشتم با پاکستان، در مذاکرات حاضر بودم. چیزهای از حکومت پاکستان شنیدیم که او قابل نیست که ما از رای رادیو شما را افشا بکنم. اما پاکستان صداقتش با افغانستان.
چرا جناب باشه چی هست یه حرفایی که قابل افشا کردن نیست؟ به چی سطح هست درخل؟
عرض ما هیست که پاکستان اینی پیامایی که شما گرفتین، همه پیاما را دیبینین، همه مردم افغانستان از دست پاکستان میناله. ما همسایه ما هست، ما با همسایه همسایگی میخواییم، با همسایه رابط دوستی میخواییم، با همسایه رابط نیک میخواییم. اما متاسفانه پاکستان سیاست منفی در مقابل افغانستان در انی دوگانگی و سیگانگی در بین طالبا که امروز با وجود آمده، این هم یک سیاست اکچل و نیرنگ فریب پاکستان است. ممکن دیگه این شعب هم در بین طالبا ایجاد شود. ما امیدوار هستیم که حکومت هندوستان برالوی که چهار تیره را کمک میکنه، بیشتر از این هم باید کمک بکنه و ثابتانه اردوی ملی ما با پای خود استار شده و مستقلانه دفاع افغانستان که یک سال قبل شروع کردن تا آخره و این جنگ هم اختتام بده.
دیر زیاد مننه شاغلای عبدالخالق حسینی پشهی. شاغلای مجیدی و اوریدون که لیکلی دی اسد جان و د طالبانو په منځ کې چې د درس خبرې کې جدیت اشاره ده، وای دا اسی اوایي خبرې دي او د وخت ضایع کول دي، وای یوازې له طالبانو څخه حکومت پلوه خلک لري شوي دي، اوس د طالبانو صفوف نور هم قوي شوي دي، او مثال هم د جنگ میدان دی چې اره په جنگ کې طالبان د په وینا په مخ روان دي. ستاسو په نظر دا نه دي لیکلي چې کومه خوا د طالبانو د حکومت پلوه و او کومه نه و، لیکن تاسو فکر کوئ د طالبانو په منځ کې دا درس به دا ډله کمزوری نه کړي او په نتیجه کې به یو نه یوه خوا حاضر شي له حکومت سره خبرې وکړي؟
واضح خبر ده چه پهر داله که چه بیتفاقی راشی آقا دی کمزوری باعث کیگی هی دوی پمانس که واقعا مشکل موجود ده او دا مشکل پدیشو چه تا مدبات پوراندی هم خپل نارضایتی و بلنو خود لی چه دی که دیوا دی ملا عمر داله ده چه دی ملا عمر ورور یا زامن دی ملا دادولا و دا خلق دی چه پدی که لکه مخ که فکر کام پلاره که زوام کوهستانی سب در نظر بار که چه پدی که قومی او مسائل جغرافیایی مسائل هم شامل دی خصوصا هغه خلق چه دی لوی قندار که دی اغوی دی مسائلونه ناراضی دی در یه وان مسئله دی باعث دیدی که چه دوی دوی صفونه سر ضعیف شی ولی دیدی ترسنگ دام باید هیر نکو چه دغا داله دی پاکستان دی ایسای پلاس که دی بلا داله او دوی مکمل دی دوی سپورت ترشا و لار دی او زفکر نکم چه پا جگری بندی با دوم تاثیر ولری زکه دوی دیر ریزرف طالبان هم پا پاکستان که لری تاسی فکر وکو چه چلیر ویزر مدرسه وی التا نو دی هر مدرسه نه کسل کسا دوی را ولی دا بود سمره وی زه فکر کمم چه دغزی که خبر اساسی داده چه پا جگره بندی مونگا میشایل چه داغا ور نگول کیگی دی پاکستان وقتنی مخ که تاسی دو سینی سایم نپختنه وکره زده تا سلام هم رانده کامی یو چو برخی بزه و امزه که مونگا افغانان باید پوشی چه پاکستان مونگ نه چه واری دی وقتنی داده چه تاسی پا بو که اصلا سرمایه گذاری مکوی او ککوی دی پاکستان دی لاری نبای دی پاکستان کمپانی پوسته و که پاکستان پا خواه سرمایه گذاری و که بندونو جوراول یا دی بو مهراول امنیتی خصوصا ملی اردو یو حدی ورته معلوم کرده چه دی نه داسه زیاد حق نلاره چه ملی اردو جورا که یو داسه پا غط وصلوی سنبال که سرکیلا و وصلو دا ام درنگ خارجی سیاست که پا واضح ورته چه خارجی سیاست که باید من سر تاسه مشوره و که خصوصا دی هند پا مورد که نزه فکر کنم دغسه ناروا غخته نیدی چه دی افغانستان ول دی یو پنځم صوبې په حیث دوی غواړي چې دوی وساتي دي ځان لپاره نو هغه غوښتنې د هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه دي
او د پاکستان په ورسره کې مجیدی صاحب بیا بیا وویل چې حاضر دی که چېرته د افغانستان حکومت وغواړي نو دوی حاضر دي چې طالبان د سولې خبرو ته راولي
ګوره د پاکستان چال دا و دلته جګړه چې ده په افغانستان کې په موسم باندې ویشل شوی ده په پسرلی کې یا په وړي کې د جګړه تاودیږي په وړي کې یو د ملا عمر مرګ افشا کو په خاطر دی چې د خبري سبوتاژ کې دا یو ډراما وا چې پاکستان جوړه کړې وه اوس ژمی را ورسېدو تر اوسه پورې چې د جګړه ښه ګرمه وه چې مونږ حاضر نه یو اته کله بیا چې مونږ د افغانستان د خبرو نه ستړي شوي یو اوس چې ژمی را روان دی بیا دوی دې ته زړه ښه کوي چې د سولې خبرې وکړي چې څو بیا د نړۍ پام هم واړوي او د نړۍ ته وښیي چې مونږ دغه د سولې پروسې کې مونږ مرسته کوو زه فکر کوم هر
وای په افغانستان باندې بیا همدا تور پوری کوي دوی وایي چې که افغانستان د ملا عمر د مړینې خبر نه وای خپور کړی طالبانو بل پړاو خبرې هم د جولای په 1 کولې
نه د افغانستان خود فکر کوم ډیر وخت د موږ ملي امنیت رئیس دغه خبر خپور کو ولی دوی پټ کړی و هغه وخت دا خبر مسخ شو چې دوی خپل وی چو دا خبر رښتیا ده او همدارنګه تاسو وګورئ هغه طالبان چې موږ سره د سولې پروسې کې غوښتل چې مرسته وکړي په پاکستان کې وغو زندانو ته ولوېدل هغوی هلته شهیدان شول ووژل شول زه فکر کوم د دې کې سوال ځای باید نور نه وي پاتې چې موږ د پاکستان ښه یاد کړو یا پاکستان باندې باور وکړو ما سره خو داسې څه نشته چې پاکستان باندې نزنور باور وکم یا دغه خبرې ماته یو منطق ولري هیڅ افغان ته نه لري ځکه خبره دې ته رسیدلې ده چې هر شی رڼا به دي مونږ چې اوس زوري ګوتې دي نه زوري ګوتې چې دغه جګړې کې متاسفانه نه تنها پاکستان پیسې یو عالی کار ورنخسته کې جګړه دی بل چا دی دلته په افغانستان کې په نړیواله سطح دغه جګړه تمویل کیږي تجهیز کیږي برنامه‌ریزی کیږي پاکستان ته ورکوي کیږي پاکستان په مخ بیای کله داعش رامنځته شي په دومره قوت سره زه فکر کوم د خو څاغ نه دی چې د تیارونه په پراشوټو کې دی راخته کړی وي په ځمکه شنه شوی وي داعش هلته استخبارات موجودي هلته فوج موجود هلته حکومت موجودي د دوی بی اجازه نه به زه فکر نه کوم په یوازې کې یو قدم هم څوک واخلي پاکستان کې ځکه دوی دومره حاکم دي تاسو وسوګورئ پاکستان ټول امنیت کړی او څه ترهګر چي دي یا افغانستان دی طرف ته رسو کړی دي د افغانستان جګړه مستقیما د پاکستانیانو لخوا مخکې بولای کیږي زبې خې بیلګې په پکتیا کې وخم چې زیدي مغزیم مړیالته دی دوی ملیشه او دوی پاوج مړیالته پات شول جنرالانو مړیالته پات شول همدارنګ په هلمند کې مونږ ولیدل اسناد ملاسترول چې مستقیما پنجابیان جنگ رهبری کوي په هلمند کې زه فکر کوم کچې ته مونږ بیا مونږ ځانو غولو یا بیا وای چې نه پاکستان نه د پاکستان خنیت لري پاکستان په جهاد کې مونږ سره مرسته کړي نه په جهاد کې مرسته سره کړي نه اوس مرسته سره کړي مخکې مرسته هم د غرض نه ډکوه او د افغانستان د دښمنۍ په اساس وننم هلته مو و تنظیمونه راته جوړ کړل چې نه دیغه هغه خواګه یا ترخه مونږ څکو یو رهبریت باید وای یو مشرتابه وای یعنی د افغانستان بی اتفاقی د پر د افغانستان د ننني ستونزو د پر چې کوم څراوند په افغانستان کې مستقیما د ټول د پاکستان په خوخه شوې دي د پاکستان د استخبارات او د دوی عمق استراتیژي په اساس د کیږي موږ افغانان ته نور په کار دادی ځکه زه من هڅه دی ول سي جرګي غړي د ماته ضرور هم ندي حتی یو سیاسيون ته د خبره نه ده چې یو چا باندې داس یو تور ولګوي یا وایي چې موږ د دوی خبرونه نور سړي نور به باور ونګو ولې نور موږ باور نشو کولای دا باید په جرأت وایي چې پاکستان په هیڅ مسلې کې د افغانستان باید دخیل نشي که دخیل کیږي داس حرکت د دې دوی نه ونه ګوري چې هغه دې مونږ په خیر وي همیشه به د دښمنۍ نه ډک وي مونږ حکومت باندې غږ ده چې ولسونه اوس در سره ولاړ دي تر شام او تاسو ولیدل د امنیتي قواو تر شا دي حکومت تر شا ولسونه ولاړ دي خپناره ولاړ دي نو د دې نه د حکومت استفاده وکي یو ستراتیژي د واضح جوړ کی هم د امریکا په مقابل کې جوړ کی هم نور هغه څوک چې په دې جنگ کې انوال دي بل خصوص د پاکستان په مقابل کې ما مخکې درته وی چې مونږه وسایل لرو نور دې نه مونږ ته بد اورځ نه شرات لای هر اورځ د افغانستان په 318 یو شپته ولسوالۍ دي په هر ولسوالۍ کې جنگ د 300 منطقو کې مونږه جبهه د جنگ لرو د دې نه بد اورځ په افغانان نه نور به سره شي چې مونږه وسم پاکستان ته د التماس په جبهه خبري کوو مونږ وایو چې مونږه د پاکستان د خاورې نه دی تعرض مونږ باندې کیږي دغه جنگ ته باید مخه ورکړی شي چې چیرته مخه وي که مونږ سره څوک مشکل لري په میدان دراشي چورته کینی چورور د خاورې مشکل لري یا دایښه څه مشکل مازه مشکل دي نور هیوادو سره دی او مونږ ځان دلته ورته سفر کړی دی
بله ډیره زیاته مننه شغل مجیدی
با تشکر شنوندهای رادیو آزادی همچنان اس ام اس فرستادن از طریق تلفن های افغان بی سیم خود حمدالله منلای از هرات نوشته ولسوالی شیندند البته مذاکرات صلح با یک گروه طالبان با اختر محمد منصور امکان پذیر است و به نتیجه خواهد رسید چون این را پاکستان می خواهد اما با محمد رسول به نتیجه نخواهد رسید زیرا خارجی ها در افغانستان هنوز هم حضور دارند
روشان لکندهار لیکلی وای طالبان باید جوړ وکړي بل لار نه لري ځکه چې دوی ډلې شوي
شنونده دیگه بدون ذکر نام خود نوشته به نظر من سیاست کرزای اشتباه بود چون که صلح یک طرفه میخواست و حالا اشرف غنی هم همان شیوه را تعقیب میکند و این امکان پذیر نیست قلندر از تخار نوشته که افسوس به حال این مردم افغانستان که در بین دو قدرت جهانی گیر ماندند و تا به حال نتوانستند ملک خود را بسازند
بله اوس نو برته ملمنو تو ډیر زیات وخت هم نلرو یو مسله دا ده چې مخکې مو دا وویل چې که د طالبان دوه ډلې شوې یوه ډله به ممکن له حکومت سره خبرې وکړي بله ډله به بیا هم جګړې ته دوام ورکړي اوس په افغانستان کې یو بله ډله هم راغلې ده هغه داعش ده او دا احتمال هم شته چې یوه ډله لاړه شي له داعش سره یو ځای شي او بله هم په موسمي شکل جنگ ته دوام ورکړي او وضعیت تر پخوا هم بدتر شي دا احتمال څومره دی ښاغلی حسیني پشي
زه به درس کوم چې دا احتمال هم ډیر دی کله چې ملا رسول تر مشرۍ لاندې نوي طالبان هلته سره یو ځای کیږي او د منصور ډله چې لیدل کېږي هغه دینه ډېر قوي ډله ده ځکه چې هغه د پاکستان د استخباراتو ایسای حمایت کوي ورسره دی ټول په پاکستان کې اوسیږي دغه ډله په افغانستان کې چې اوس دوی فعالیت شروع کړ دوی د ضعیف په حالت کې دي اوس آهسته آهسته غواړي را ځان را جوړ کړي ځان قوي کړي او حمایت ترلاسه کړي خو که دوی په هغه ضعیف حالت کې پاتې کیږي نو دوی مجبور دي داعش سره یو ځای شي او نور ناراضي ډلې چې د طالبانو په منځ کې کار کوي او د طالبانو په منځ کې دي ممکن د رهبری تر سطحه یا رهبری نه خطه سطحه که د رهبری نه دوی ناراضه وي دوی هم امکان درشته چې دا هم د داعش سره بیعت کوي او داعش سره یو ځای شي خو اوس چې لیدل کېږي داعش په افغانستان کې حضور ډېر کم فزیکی حضور لري، ډېر فعالیت د دوی په شرف کې دی. ننګرهار، چین او شینوارو په ولسوالیو کې چې اوس دوی هلته قلمرو دی، هلته هم دوی د حکومت سره په مقابله کې دي او هم د طالبانو سره د عمارت سره په مقابله کې دي. دې ورځو کې چې هغه عملیات چې اوس په چین کې روان دي، لیدل کېږي طالبان د حکومت لخوا نه داعش ډلې قوي ځپل شوي دي. که دغسې حکومت په جدي اقداماتو باندې لاس پورې کړي، نو زموږ ملي اردو او قوتونه کولی شي چې داعش له افغانستان څخه لرې کړي او د منځ اساسي مرکز نن ورځ په ننګرهار کې دی او اساسي مرکز یې تر ضربې لاندې دی، او ورځ په ورځ د دوی هغه فامیلي چې د پاکستان نه ټول راوختي وو او د چین او د ننګرهار په ولسوالۍ کې ژوند کو، آهسته آهسته دوی کډه کولو ته مجبور شوي دي. په دې ورځو کې پاکستان خواته ځي ځکه خپل حالت ضعیف ویني په افغانستان کې دومره قوي فعالیت نه لري.
خیلی مختصر متاسفانه وخت خیلی کم است، اگر اجازه بدین یک سوال دیگه هم از شما دارم.
یو تعداد دلی ممکن پاینده کې د طالبان یو تعداد چې حکومت خپلونه ناراضي دي، خپل حکومت نه ناراضي دي، خپل
تشکر بشه ایسه. به جزر یک سوال دیگر هم از شما مطرح بکنم، موضوعی را که جناب آقای جاوید کوهستانی لحظات پیش مطرح کردن او ای بود که حکومت افغانستان باید از این دو دستگی یا حتی سه دستگی احتمالی بین طالبان استفاده بکنه و یک گروه را به طرف خود جلب بکنه. فکر میکنین تا به حال حکومت افغانستان در این قسمت تلاش کرده و حداقل تا حد این تلاش ها محسوس است؟
دا سوال کما پر اړه لري، خو زه باید کوم چې د افغانستان د سولې عالي شورا او حکومت دته تیار دی چې د طالبانو د ټولو ډلو سره باید خبرې وکړي، ځکه چې دا د افغانستان په ګټه ده. هر فرد چې یو مسلح فرد یا هغه شخص چې د افغانستان د حکومت او ملت په مقابل کې جنګیږي او نن ورځ ساړه نه صلاح د وګو نه ښکته کوي او حکومت سره او ملت سره یوځای کېږي، دا د افغانستان په خیر او د افغانستان په ګټه دی. او حکومت دا دنده لري چې مستقیما دغه ډلو سره باید تماس ونیسي، هغه ډلې چې ضعیف حالت کې واقع دي او هغه ډلې چې نن ورځ په داخل کې فعالیت کوي دوی سره باید مستقیما تماس ونیول شي، تر څو وکولی شو د صلح یا د ادغام مجدد لارې نه د حکومت سره یوځای شي افغانستان خدمت خلکو ته خدمت.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. امین رسول او کمال الدین په جلا جلا پیغامونو کې لیکلي چې د زابل ولایت په ارغنداب او خاک افغان ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ اوس هم جګړه روانه ده. خبرونه ته ډېر لږ وخت لرو، مجلس صاحب تاسو هم که صرف په یوه دقیقه کې نظر څرګند کړئ چې څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت د طالبانو له اختلافاتو لازم استفاده کړې ده؟
متاسفانه نه، مونږ حتی د دوی اختلافات نه ونشل کړل استفاده وکړو، ولی د دې لپاره موږ د سولې شورا داسې کار ونه کړو چې هغه مونږ ته د منلو وړ وي، هغه مونږ په هغه باندې حساب وکړو. زه د مثال په ډول درته وایم، دا خو پرېږده چې دوی د مخالفتونه باید ګټه واخلي یا ورشي د هغوی د سولې پروسې ته راداخل کړي. هغه طالبان چې داوطلبانه د سولې پروسې ته راغلي دي، قومي یا وکیلانو یا د ولایتي شورا یا د حکومت په وساطت یا دوی خپل زړه غوښتي چې نور جګړې نه لاس واخلي، په ولایتو کې راغلي دي، هلته پراته دي، در بدر نه دي، د دوی امنیت دپاره کار وکړو. نه دوی ته اقلا دومره یو کار زمینه برابره شوه چې خپل اولادونه په وساتي، در بدر هم د امنیتي ویره ورسره ده، هم په یو بد حالت کې دوی په ژوند کوي. زه فکر کوم چې حکومت ته پکار دي چې نوره داسې یو ستراتیژي باندې یا داسې یو کار وکړي، خصوصا د سولې شورا چې وکولی شي چې هغوی اعتماد په لاس کې واخلي. تاسو ګوري د سولې په نامه خلک راغلل امریکایانو لخوا بند ته واچول شو، جینون ته واچول شول، ولې د سولې شورا خپله خوله وخاړله، ځان یې ناګوله واچولو. مونږ ډېر زیات دغه رقم مثالونه لرو چې د سولې پروسې ته خلک راغلل، ولې هغه څه تعهد چې شوی یا کوم مکلفیت چې حکومت لرلو، حکومت هغه مکلفیت سرته ونه رسولو. دوی د دوی امنیت ساتل، د دوی ته د مسون ځای پیدا کول، دوی ته اقلا د یو کار پیدا کول دپاره دوی څه ونه کړل، څه څه خاصه چې دوی په مخالفینو په د اختلافاتو نه ګټه واخلي، څه خاصه ده چې دوی وکول شي دغه ظرفیت پیدا کړي چې مخالفینو سره د خبرو میز ته کینی په خپل د سولې شورا. زه فکر کوم دغه ظرفیت تر اوسه پورې موږ حکومت نه درلودلی او موږ هیله مند یو چې دغه ظرفیت حکومت پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی ښاغلی ګلپاچا مجیدی، پخوانی سناتور ښاغلی عبدالخالق حسینی پشایی او همداراس ښاغلی جاوید کوهستانی چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ او زموږ د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب ورکړ. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اووه بجو دوام لري. د ماښام له اووه بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا شنغ آشنا راډیو خپرونې اورېدای شئ.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای امریکا.